درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادۍ رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان په اړه د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې طالبانو له دې تړونه وغوښتل چې ناسمه محاسبه ونه کړي. زه اسمت ساروان یم په دې خبري مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د اسلام کاله په ګمرک کې پرونی اور لشتر لژه شپېته تنه ژوبل کړي او د میلیونونو ډالرو زیان یې پیښ کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لرزولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالیه وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر ماخوستن په یو خبر پانه کې وویل چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خبره شوه. روټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالیه وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکونو د مشرتابر په ریاست یو پلاوی هرات ته لېږلی چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکړي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په دې موضوع وروسته راپور لرو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر نورو مسئلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلي عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه موده وړاندې ویلي و چې امریکا باید له طالبانو سره تړون ته ژمنه پاتې شي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې دیرش غړي وژلي او یولس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د آب کمری ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وژل شوي دي. آب کمری د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپریږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې ولسی استازی ادعا کوي چې د هوان د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشومان جونې وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان آزادي رادیو ته وویل پېښه تېره ورځ ناوخته د ناوې ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان و چې د هوان ګولۍ دوه دانې انجینې یو لک دا درې سره لګېدلی دي. دغه په نتیجه کې دغه دوی انجینې په شهادت رسېدلی دي او هغه ماشوم زخمي دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریختر په کچه 5.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې ان د پلازمېنې توکیو ودانې یې ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پاموړ زیانونه یې نه دي پیښ کړي او د زلزلې له کبله د څونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 60 کیلومتره په ځمکه کې لاندې و. دا زلزله د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې د 11 زلزلې له لس کلنۍ څوونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه څونامي رامنځته کړه او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړې. د یو بل خبر له مخې پرون د 4.5 درجو زلزلې د ارمنستان پلازمېنه ایروان لړزولی دی. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزي بانک پخوانی مشر و د ایټالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابي دوه هدف داري چې د کورونا وبا پر مهال د ایټالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایټالیا پخوانی حکومت چې مشري جوزپه کونټه کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمېر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوي وو د مسکو په جنوب لویدیز ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتشه ایوان مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیې لامل شو او وحشتناکه پایلې یې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.2، جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25.10، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.15، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
زموږ ښاخله ازادي رادیو اوري. د اسلام کله په ګمرک کې د اور لګیدو له کبله درانه زیانونه پیښ شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي له خپل سرو وسلوالو شکایت کوي.
پیسې غواړي د دکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تکه او بوټونه او بد بلا راولېږه.
د اورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشي ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولاړ دی ژوند نس کولای.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقه شوه. د هرات ولایت د اسلام کله په ګمرک کې د اور لګیدو په نتیجه کې د ټاپیانو شمیر لشت لشه شپیتو تنو تر رسیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځیدلي چې له کبله ګمرک هم سوځیدلې دي. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کله ته خپل اطفایه لیږلی او هڅې کړي چې اور ووژل شي. لومړني راپورونه وایي چې اور وروسته له دې ولګېد چې د ګازو یو ټانکر وچاودېده، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیښې اصلي علت نه دی څرګند. همدا شېبه له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی. دوی له دوی څخه غواړم چې د پیښې په اړه نور تازه معلومات ترافي. آیا اوس هم اور بل دی او که کنټرول شوی دی؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم، شب گذشته والی هرات وحید قتالی همراه با شماری از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اسلام قلعه، یعنی به محل در رویداد رفته بود و در این سفر خود به اسلام قلعه با والی خراسان رضوی ایران نیز دیدار داشت. گفته شده که هنوز هم به گفته مقام های محلی آتش سوزی در اسلام قلعه همچنان ادامه داره، با توجه به این که حدود 22 اراد موتر اطفائیه از ایران هم به محل در رویداد آمده و تلاش دارن تا از جلوگیری بکنم از گسترش ای آتش سوزی. والی هرات به والی خراسان رضوی خواستار از این شده تا بتونم کمک های هوایی برای جلوگیری یا برای خاموش ساختن کامل ای آتش سوزی از اونا درخواست کردن، اما اونا به جواب از اینا جواب مثبت دادن، اما تا کنون کمک هوایی از سوی ایران به محل رویداد فرستاده نشده و در کنار از این تا کنون مشخص نیست که چی خساراتی که آمار بدن مشخص نیست، اما گفتن گفتم که بیشتر از 500 اراده موتر در اسلام قلعه آتش گرفته و به گفته یونس قاضی‌زاده رئیس اتاقای تجارت هرات که با رسانه ها صحبت میکنه میگه که ما تاکنون بین 40 تا 50 میلیون دلار امریکایی از مال تاجرها و موترهای اینا خسارمند شدن و همچنان والی هرات هم تاکید میکنه که تأسیسات گمرک در اسلام قلعه تقریبا میشه گفت کاملا صدمه دیده و تخریب شده. با آن هم تاکنون نتیجه نهایی به خاطر شدت آتش سوزی از سوی مقامات مسئول در هرات ارائه نشده، چرا که اونا تاکید میکنن که ما نزدیک شده به محل رویداد نمیتونیم تا بتونیم تشخیص بدیم که وضعیت عمق فاجعه از این مسئله در کجا هست.
بله ډیر مننه. که دا هم لند راته وای چې د مرجوبلو په اړه هم کوم راپور شته و کنه؟
آخرین آمار که از ریاست سطح عامه ولایت هرات داده شده بود آمار مو 17 تن بود. تا دقایق دیگر قبل ما با محمد رفیق شرزی سخنگوی ریاست سطح عامه هرات صحبت کردم، گفتم ما تا دقایق دیگر این موضوع اعلام میکنیم، اما آمار همون چیزی است که ما تا کنیم. اما ادعای مطرح شده از سوی برخ از باشندگان که حدود 40 تن کشته شدن، اما این آمار از سوی مسئولان صحی تایید نشده تا حال.
در زیاد مننه کرودان په هرات که دازاده رادیو خبریالو. خوب په عین حال که رویترز خبری آژانس ویلی دی چه پده پیشکی لش تر لشه شپیته تنه جوبل شویدی، اما رویترز و نور خبری آژانسونو ده مرینو پا عرصنی دی ویلی. همداشه با په هرات که افغان نظر خواند شاغل زرین ستانکزای ده تیلیفون لاری را سرده. ستانکزای سب تاست هم هرکلی ویم دازاده رادیو خبریال وی چه لهم اور کنترول شوی نده. څه فکر کوئ چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پېښ شوی وي او ډېر تاوان به چا کړی وي، سوداګرو او که موټر چلوونکو؟
کاروان شرزم تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. له بده مرغه یو ناوړه پېښه رامنځته شوله چې د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه، د تجارو اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي، نو موټروانانو ته کېدای شي یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي، نور به نه یې ډېر کم وخت.
البته کېدای شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدای شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې هم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي په مخکې هم داسې پیښې شوي دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې په هغې کې تیل بار وي یا ګاز بار وي د هغه تر څنګ ډوډۍ پخوي، شټوپ لګوي، بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تروس خلا دقیق علت خوی چاته نه ده معلوم، اما کېدای شي یو علت دغه وي. بل علت همدا چې د اسلام قلعه ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و، نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس سو جوړ سو او ډېری تاسیسات یې لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا خدای شه وسهه کې پروت چې اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې اغلته یا د بی کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیو بل کار سره کول او بابا د سلامي د دې سوي وو چې د نور عوامل په منځه کې موجود وو چې زکه څو وخت مخکې مګر څو وار شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې حملی سوي دي، په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسائل په دې قضیه کې دخلو وو چې دا باندې به ورسته معلوم شي.
ډیر زیاته مننه. په هرات کې افغان نظر خوان شغله زرین ستانکزای وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لپاره په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوی چې د کابل 2 میلیون او 2 لک شاریانو ته په پاکي او صحي اوبه برابر کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډیره کرنیز زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسي حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، شونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15 لک دوزه واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دي. د جرمني د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبه په ورځ خبر کړ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې د جرمني د شامل ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده شي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه راز لیکلي چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړېږي نو په کار دی چې جرمني د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستان ووځي. خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتل په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د مې تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي نو ممکن ځواکونه تر ډېرې مودې په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس امریکا نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه له سره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1300 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کالنۍ لګښت سباندې 1500 میلیون ډالر دی.
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس ته لاري د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او د پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نشته شل کلن پوځي حضور پایتور سوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین راډی کوي.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکې چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوې سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10000 سرتیری لري او د غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په می میاشته کې وباسي او کې حضور وغځوي. له افغانستان په همدې می میاشته کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو وتل هغه جمعنه ده چې امریکا د دوهې په تړون کې طالبانو ته ورکړي. تړون کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو د وتلو شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی. اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوهې تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړې دي. همدا پروند ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په خبرګون کې یو تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلی دوی له امریکا سره د دوه لاسلیک شوی تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوی چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څیرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی په ټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناټو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناټو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پرېکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پرېکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناټو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
له بل خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو هغه به د دوی په خوښه او په دې ترتیب باندې وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالت ووځي او حملې به پرې وکړي.
سراحت کوي هلته پلان گزاری کوي موټر بم جوړوي هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی لري وګورو په هغې باندې موږ عملیات کوو دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
آزادی خبری مجله اوری
د کندوز د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او برسیره پر دی په لارو کې خلک لوټوي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم اخلي. نور تفصیل له کندوزه.
وسلوال اغلاوی، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزی وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګراف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي او دولت ورته کمزوره ده. دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو ځورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې بي وسلې کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ دپاره مثلا تکه او کالي دوکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تکه او بوټونه او بده بده راولیږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزي دولت نه د ولایتي چارواکو نه حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک د خلي سلا شي.
خو د کندوز سیمه ایي چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکه لڅو کلون رئیس د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د امریکا سنا جرګې پرون د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضا محکمې ته اجازه ورکړه چې شاهدان راوبولي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا محکمه به څه وخت د ترامپ د محکومېدو یا برعت په اړه رایه اخلي. ترامپ تورن دی چې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې خپل پلویان هڅولي دي، هغه پیښه چې په پایله کې 15 تنه وبښل شول. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودي نفروي.
د امریکا سنا جرګې پرون د فبروري په 14مه د ډونالډ ترامپ محاکمه په بالقوه توګه وغځوله او دغه محکمې ته یې اجازه ورکړه چې شاهدان را وغواړي. دا په دې معنا ده چې سل سناتوران به چې د استیضا په محکمه کې د منصفه پلاوي د غړو په توګه فعالیت کوي، د ترامپ د محکومېدو یا براءت په اړه له رایې اچونې مخکې نور شواهد وارزوي. دوی به په دې اړه د شاهدانو خبرې واوري چې ډونالډ ترامپ پر کانګرس یرغل کې خپل پلویان هڅولي او کنه. دا ګام د امریکا په سنا کې د اونۍ د پای په وینا درې غونډه کې پورته شو. تمه دا و چې د غونډه کې به د مریلند ایالت د ډیموکرات سناتور جیمی راسکین او د ترامپ د دفاعي ټیم استدلالونه وروستي وي، خو راسکین مخکې له دې چې وروستي بحثونه وکړي له جیمی هرا بوتلر څخه د تازه افشا شوو اطلاعاتو په اړه پوښتنه وکړه. میرمن بوتلر د هغو جمهوري غوښتونکو استازو له ډلې ده چې پر کانګرس د جنوري د 6مې نیټې یرغل له کبله یې د ډونالډ ترامپ استیضا ته مثبته رایه ورکړې وه. جیمی راسکین وویل:
We would like the opportunity to subpoena Congresswoman
Murgoro da fursat walaru che de jirge astazi Jimmy Harra Butler pa astaz jirge ki da aqaliyatun da rahbar Kevin McCarthy sara da tamas le kabala ihzar kuru Murbala de tsakha da hugu yadashtun pa ara u pushtu che makhkini ulas mashar Donald Trump da patsun par mahal Kevin McCarthy ta tsweli di
د فبروري په 12مه یو اعلامیه کې جیمی هررا بوتلر د کوین مک‌کارتی ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده. د بوتلر په وینا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو مشر مک‌کارتی ورته ویلي چې ترامپ د پاسونوالو پلوی وو.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د مالی وزارت وایي په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې خلکو ته د درانه مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان د سفیر سره کتلي او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګي مشرانو په ګډون د دې ډلې 13 غړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د بی کورنۍ دوی ماشومی نجونې وژل شوي دي. او د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریختر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه.
د ژوند رنگونه
نوم نما بی بی زهرا منگلای ما تقریبا 15 سال و 15 کاله می عمرده. نو هم دلته څو چمګ لوشو بی ده قلای بلنده ډیر ښه بستانی یادگار ده. نو ډیر مخوخیږي دا یو انتیک شای ده یو د چا خبره سابقه ی مارونه دی. بعض فلمون هم دلته دکیږي در مونږ افغان فلم کلاوري راشي په دغه دیرو کې په دغه ساحه کې فلم دکایي.
مونږ چې ولې دل اوس د دل وړي کلا خو او شاته دل کې یا کسان چې موفاد دي
وو اغاشته او اوس دریان غل ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
تخپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري په خاډل ته ډیر کسان تیر
دي. خیزه
څومره خوشاله دي چې سیمه کې اوسېدل.
والا زه دوه خوشاله ما چې وزیر اکبر خان شارې نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډینګونه د دغه په دغه خراب ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لره ما چې کېده شي یو وخت کې د خوځ خوځ ګروي نه سایم د ما شخصي کور نه دی چې دلته یو کوټه ځانته جوړې کوم او دلته دایمي ژوند وکم
په قلعه کې دیننه
نه دا شاوخوا کې د دې چې چون تاریخي یو ځای ده آثار عتیقه ده زه خو شخصا ډېره په مینه یم زما ډېر خوښېږي ډېر ډېر زه په مینه یم او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا به ورته ویلې چې دا عتیقه آثار ده ډېر یو تاریخي ځای ده دغه هم جوړه کې احیای مجدد دي کې.
زموږ خبرونه دوام لري. اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان.